یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو پی یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې واوري چې په کابل کې د پاکستان د سفارت د کارکوونکو په اړه یې لري، او وایي چې دا کار د دې سبب سوی دی چې په دې سفارت کې د کارکوونکو کموالی د دې سبب سوی دی چې د ویزو متقاضیان له ستونزو سره مخامخ سي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
امنیتي چارواکي په خوست کې تر شلو د ډیرو طالبانو د نیولو خبر ورکوي. د افغانستان اجرایي رئیس تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړي، او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي په فارس خلیج کې د تیلو پر بیړیو د ایران له برید وروسته بیړني پلانونه تر غور لاندې دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي په خوست کې وایي چې په موساخیل ولسوالۍ کې تر شلو ډیر طالبان ژوندي نیولې دي. د خوست والي مرستیال عبدالواحد پټان پر ناوخته ازادي راډیو ته وویل
یو ډله چې تاسو وګورئ دا د تعقیب لاندې و، او د دې یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خانه فتح شو. هلته یو اندازه سلام مهمات په لاس راغله. درویش کسان نیول شوي هم دي، یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی چې تاسو ګورئ.
شاغلی پټان زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال اوه طالبان چې مقاومت یې کاوه ووژل شول، او د دې عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته مرشوب نه ده اوښتې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو، د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې وکړې. د دوشنبه ښار نن په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو د سازمان د مشرانو او چارواکو د غونډې کوربه دی. په دې کانفرنس کې د آسیایي هیوادونو د دولتونو مشران او استازي برخه اخلي. عبدالله عبدالله به دې غونډې ته وینا وکړي، او د یو شمېر آسیایي هیوادونو له مشرانو سره به د کانفرنس تنډې ته جلا جلا خبرې وکړي. په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو سازمان 20 غړي لري. د دې کانفرنس د بحث یو اساسي موضوع د افغانستان وضعیت دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ سیالۍ ته ځانونه ښه تیار کړي دي. سیالي به د کابل په وخت د مازدیګر 5 بجې پیل شي. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو په دې نړیوال جام کې دوه مسابقې استرالیا او سریلانکا ته بایللې دي. جنوبي افریقا هم درې لوبې بایللې دي. نن به په دې نړیوالو سیالیو کې بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان وای واشنگتن د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته د نړیوالو د ملاتړ هڅې کوي او پر بیړنیو پلانونو غور کوي. شانهان پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د وای د نړۍ 15% تیل د هرمز له تنګي تیری شي، نو د همدې لپاره د وضعیت د خرابېدو په خاطر د بیړنیو پلانونو د جوړېدو اړتیا شته، او موږ همدارس د دې نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته ضرورت لرو. واشنگتن د عمان په خلیج کې د پنجشنبې پورس د ناروی او جاپان پر بیړیو پر برید ایران تورن کړی دی. ایران دا تورونه رد کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټلیفون د عراق له سر اعظم عادل عبدالمهدی سره خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو لور یو هیله داوه چې عراق پیاوړی خپلواک او پخپلو پښو ولاړ وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مورګان اورټیکس پرون وویل چې د خبرو پر مهال پامپیو د عراق له سر اعظم مننه وکړه چې عراق ته د ایران پلوه وسلوالو د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. د روسي څارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشتې سقوط وکړ او یو څلوېښتنه پکې ووژل شول د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه. په دې اړه په راپور کې چې پرون خپور شو د الوتکې د لوېدو مسؤلیت پر پیلوټانو نه دی اچول شوی. سخوی سوپر جټ سل الوتکه د روان میلادي کال د می په 15 منیټه په ماسکو کې غورځېدلې و. په ابتدایي راپورونو کې داسې هم ویل شوي وو چې په الوتکه کې یو شمېر مسافرو د الوتکې تر سقوط وروسته د تیښتې په وخت هڅه کوله چې خپل کالي او وسایل هم له الوتکې وباسي چې د پیښې د ځای د تخلیه عملیات یې له خنډ سره مخامخ کړل، خو په پروني راپور کې دې مسئلې ته اشاره نه ده شوې.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل، تفصیل د ازادي راډیو پر وپاړه هم لوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه او مطالبه اوریدلی سي. په کابل کې د پاکستان سفارت وی نسی کولای چې د افغانستان د وګړو لپاره د ویزې او نور خدمات په سمه توګه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دلیل داسې وایي:
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و این تعداد پاسخگوی این همه مراجعه نیست. به این خاطر ما صحبت کردیم، دنبال راه حل ها هستن.
در از مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی هم پر همدې موضوع باندې څرګندونې کړې دي.
بیشتر دی وقت غواړي د سپک مقابله کې مجادله ولري او وقت غواړي چې اقتصاد له منځه ولاړ شي. نو یوازې حل لاره چې دغه موضوع شرکتو تیار شي، لکه څنګه چې د هند موضوع د هندوستان ویزې موضوع را
په نړیوالو مسایلو کې بدو اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شناهان وایي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو. لازمي راډیو سره اوسئ. زموږ خلاص د ریډیو اوري دوستانو، لکه چې مخکې ویل چې موږ په کابل کې د پاکستان د سفارت په اړه یو راپور لرو، خو مخکې تر دې چې هغه موضوع ته ورسو وربسو دې ته چې په حکومت کې یوې باوري سرچینې ویلې دي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره زموږ همکار اجمل تورمن اوس د کابل سټوډیو ته خدای تورمن سب خبرونه ته شرغلې. په دې اړه کنور تفصیل اوریدونکو سره شریکي.
بله فریبا جان، تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو هم ویل، په حکومت کې باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. سرچینه وایي ولسمشر تر اوسه په څو غونډو کې د دغه مقررې په اړه ویل دي. دا خبر په رسمي ډول نه دی تایید شوی او سرچینې هم د موضوع د اساسیت له کبله ونه غوښتل چې نومې واخیستل شي. خو سرچینې دا ونه ویل چې ښاغلی رحیمی به د خپلې نوې دندې تر څنګ د پخوا په څیر د ولسمشر دفتر رئیس هم پات شي که څنګه. دا په لاسال کې را فریبا جان چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښاغلی رحیمی د ګوښه کېدلو اوازې خپرې شوې دي. د یو بل خبر له مخې د سولې د عالي شورا دارالمشاه رئیس محمد عمر داودزی د ښاغلی غنی د کمپاین د مسؤول په توګه ټاکل شوی دی. په سولې شورا کې وی سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط دا خبر تایید کړی دی. بله فریبا جانې،
د زته مننه کوم اجمل تورمن و چې وایي په حکومت کې وی باوري سرچینې دا تایید کړی دی چې احتمالا د ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی به د سولې په چارو کې د دولت وزیر په توګه وټاکل شي. مننه کوم.
ازادي راډیو لوونه تر وو
سمجه خلاصه دی راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت کارکونکي کم دي او نسی کولای چې د ویزو د متقاضیانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازم ده جواب ووایي. د دغه وزارت وایم سبغت احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري او حل لارو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. دا چې دا موضوع د دې موضوع نور تفصیل څه دی، یو ځل بیا زموږ همکار اجمل تورمان څخه به وپوښتو چې بیا هم د کابل سټوډیو سره خبرې کوي. ترمن صاحب بیا هم غواړم چې تاسو راپور ته غوښ سو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نورې څه څرګندونې لري او څه حل لارې وړاندې کړي دي یا پیشنهاد کړي دي.
بله فریبا جانې، لکه څنګه چې تاسو وویل د پاکستان د ویزو غوښتونکي په یاد بهیر کې له ستونزو شکایت لري او دا هم وایي چې د سفارت مخې ته افغان امنیتي مسؤلین هم له دوی سره سم چلند نه کوي. موږ نن د پاکستان سفارت ته ورغلي و، هلته مو له یو شمېر د ویزو متقاضیانو سره خبرې کړې دي. دا به لومړی په ګډه سره واورو. فریبا جانې، دا د هغه کس غږ و چې د پاکستان سفارت مخ کې ورسره ناسم چلند شوی او حل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې ورځې راهیسې یو شمېر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. هلته لیدل کېږي چې امنیتي مسؤلین سم چلند نه کوي له بیزو له متقاضیانو سره. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره چې موږ خبرې وکړې، دوی وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت کارکوونکي کم دي او نشي کولی د ویزو د متقاضیانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازمه ده ځواب ووایي. د دغه وزارت وایي صبغه احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ستونزې د هواري او حل لارو د موندلو هڅې روانې دي.
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و ای تعداد پاسخگوی این همه مراجعی نیست. به این خاطر ما صحبت کردیم، دنبال راه حل ها هستن و ای که ویزاشان معطل میشه برای یک روز، دو روز یا چند روز، یکی از علتهای اساسیش همی است، چون مراجعین بسیار زیاد هست و طبیعتاً کارمندان سفارت به این حجم و این شمار مراجعین در یک روز نمیتونه رسیدگی بکنه.
پا مشخص دول در وی مراجعین که خبر شوید او یو امنیتی مسئول د پاکستان سفارت مخې ته له ویزو د متقاضیانو سره ناسم چلند کوي، دوی وهي او گزارونه پکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی کس نیولې دی او څېړنې ورڅخه روانې دي. خو چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی خبرې هم واورو.
د پاکستان سفارت مخې ته زموږ څو تنه خبرمن هیوادوال وهلي وو او دغه سره غیر انساني چلند کړی او به حرمتي ورته کړی او هغه شناسایی شو ونیول شو او دغه سره به جدي قانوني برخورد کیږي. هیڅ پولیس او هیڅ کارمند د وزارت داخله د دې حق نه لري چې په غیر قانوني توګه زمو قدرمن هیوادوال یا توهین کی یا تاخير کی او یا هم غوته صدمه ورسي.
د یادولې ده فریبا جانې چې دا لومړی ځل نه دی، بس مخکې له دې هم ورته شکایتونه شوي دي، نه یوازې په کابل کې، په ننګرهار کې هم د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته ورته شکایتونه د خلکو لخوا شوي دي چې دلته له دوی سره سم چلند نه کیږي، یوته فساد موجود دی، د ویزو بدل کې ورنه پیسې اخیستل کیږي. دا موضوعات هم ډېر دي، خو تر اوسه پورې دغه موضوع ته یوه د حل سمه لاره او اساسي لاره نه ده موندل شوې. دغه ویزا اخیستونکي ادعا لري چې دوی چې پاکستان ته ځي ځکه چې د درملنې لپاره زی او دلته د درملنې لپاره سم امکانات نشته، یا مثلا د عملسی او زمنن یو شمیر نور چلته خپل خپلوانو دوی پاتې دي، د زامن د چا خویندې د چا ورونه، د هغوی د پښتن لپاره ځکه د ویزې تقاضا ډیره ده، ولې هم نو هغومره تقاضا ده، هغومره د دوی تقاضا نه پوره کیږي. بله فریبا جانې
ډیره زیاته مننه کوم. اجمل تورمانو دوستانو و مورتل چې د افغانستان یو شمیر وګړي په افغانستان کې، که په کابل کې دي، که په جلال آباد کې دي، که په هرزه کې دي، د پاکستان د ویزې د اخیستلو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ستونزې که د سفارت کاري بهیر له اړخه دي او که چیرې او که د سفارت ساتونکو یا د مثلا د ملي امنیت ساتونکو د چلند په برخه کې دي، خو په هر صورت د ستونزو څخه شکایت کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې ستونزې ته اساسي حل لاره باید ولټول سي. زما همکار رحمت الله افغان د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي سره په دې اړه خبرې کړې دي. د مرکه په ګټه سره وورو.
هیڅ پولیس حق نه لري چې ولکه هغه مجرم مهم ووسي چې هغوی باندې هغوی سره داسې یو برخورد ووسي لتکوب وهر ته کول قتل په قانون کښې نهشته د پولیسو له خوا نه چې په خلکو باندې ګزارونه کړي. مګر بدبختانه بدبختانه زمونږ په ټولنه کښې بیا خاصن د په امنیتي سکتور کښې بیا خاصن په وزارت امور داخله په چوکاټ کښې دغسې یو نیم پولیسان هم په مرکز کښې هم په ولایاتو کښې خلک سره ډېر بد برخورد لري ډېر بد چلند لري.
صدیقی صاحب محترم، دا لومړی وار نه ده چې پولیس له عامو افغانانو سره دا ډول برخورد کړي، بلکې له دې نه وړاندې هم دې ته ورته کارونه اقدامات یې ترسره کړي وو. لامل یې په څه کښې ده؟
لامل اساسي موضوع دا ده چې دوی یو د تعلیم نبو ده چې دوی کافي تعلیم نه لري، او د دې په څنګ کښې متاسفانه چې باید حداقل هر درې میاشت دوی لپاره باید سیمینارونه جوړ شي د هغوی د برخورد د هغوی د وظایفو په اړه دوی ته توجه ورته وسي، دوی تدریس یې باید دغه سیمینارونه جوړ شي. مګر بدبختانه پروسه قطعا نهشته، او د دې په څنګ کښې وړ کسان چې واقعا وړتیا ولري د دوی په راس کښې باید واوسي چې د هغوی همیشه روزانه هغوی ته باید ترمنګ شي، هغوی سره ګوژد شي، د خلکو نه خلک شکایتونه چې لري هغه شکایتونه خلکو باندې دوی په منځ کښې شریک شي چې د خلک تاسو هم داسې برخورد لري. څومره چې پولیس ښه برخورد ولري هماغومره ولس حکومت ته نږدې کېږي.
صدیقي صاحب، دې لپاره چې دغه ستونزې لپاره دایمي حل لاره ولټول شي څه کول په کار دي؟
زما وړاندیز د په عادته خو دغه مونږ پورې غاړه نه لري، خو دغه د خپل پاکستان سفارت پورې لري، د پاکستان حکومت پورې لري. خو غوښتنه مو دوی نه دا ده چې تاسو غواړئ چې په واقعیت سره افغانان ولس سره یو اعتماد فضا رامنځته شي، د فساد موضوع له منځه ولاړ. تاسو وګورئ همدا اوس د پاکستان په سفارت مخې ته دومره کمیشنکاري حتی رسېدلی چې هر ویزه اخیستل د 5000 تر 10000 افغانۍ حتی تر 300 ډالر پورې خرڅېږي. که چېرې دوی واقعیت غواړي د فساد په مقابل کښې مجادله ولري او واقعیت غواړي چې فساد له منځه ولاړ شي، نو یوازې حل لاره ده چې دا هغه موضوع شرکتو تیار کړي، لکه څنګه چې د هندوستان ویزې موضوع ده. که دغه موضوع په دې طریقه حل شي زه فکر کوم یو د بې عزتي د بېابرویي او د دې په څنګ کښې مونږ کولی شو چې دغه د فساد مخه قطعا ونیول شي. که دغسې موضوع ونی دا د خپل د افغانانو بې عزتي موضوع ده، او د دې په څنګ مونږ داسې فکر کوو چې په خپل د پاکستان سفارت زمینه د فساد لپاره مساعد کړی. یعنې په داسې کسان هم شته چې میاشت میاشت مراجع کوي قطعا عزت نه اجرا کېږي ورته. خو کله چې دوی د پیسې موضوع وي دوی درې ورځې کښې نهایت 5 ورځې کښې د دوی پیسې د دوی ویزه اجرا کېږي د فساد په مقابل کښې، نو غوښتنه دوی نه دا ده چې تاسو باید د فساد په مقابل کښې ډېر قوي مجادله ولرئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي وو.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوي دي،
سکر اوسېږي نه بجې سکر مریض راغی.
آزادي
خزینه ته سره اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه موږ ورله واک درشري.
پوهنه
زموږ په مکتب کښې د باران دپاره پناهي نشته، موږ په ځمکه کښېنو.
تاسو اساسي حقونه آزادي راډیو 1226 نوي منځنۍ څپه او FM 100.5 څپه.
دوستانو زموږ شخ له ازادي راډیو څخه اورئ. که چېرې مو د ازادي راډیو خپرونې تر دې مهاله نه یې اورېدلې، کولی سئ چې ویب سایټ ته مو مراجعه وکړئ او خپرونې مو په تکرار بڼه واورئ یا مو راپورونه او تحلیلونه ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com. اوس به له ناجیې صافۍ څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې د قزاقستان او ازبکستان له لارې د افغانستان کرنیز محصولات بهر ته ولېږدوي. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد مشر رحمالدین حاجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ وزیر له دوی سره ژمنه کړې چې دا ستونزه به هواروي.
هلمند او همدارنګه هغه تجار چې دوی په دغه خرید فروش کښې اخته دی، هندوانو چې په ارزانه شوي دي دا راغوښتل شوي دي تر څو چې قزاقستان ازبکستان پر لارې باندې کړی دي. وزیر تجارت دا وعده ورکړی دی.
تر دې مخکې بزګرانو شکایت کوو چې د دوی کرنیز تولیدات په هیواد کې بازار نه لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ کې د یو شمېر لویو پروژو کار پیلوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه پروژې چې د خصوصي سکتور له لورې بشپړې شوي ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. نوموړي وویل چې په دغو پروژو کې د اوبو لګولو مالدارۍ او تحقیقاتي برخې شاملې دي.
یک فرم مرغداری به ظرفیت 5000 قطعی کارش آغاز میشه و در این زمان چندین فرم کلان مرغداری کارش تکمیل شده، با همکاری سکتور خصوصی تکمیل شده اینا هم به بهره برداری سپرده میشه.
نوموړي وویل چې له دې سره به د خلکو په اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راشي او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
زموږ خلاص د راډیو اوري دوستان اوس به ورسې وي نړیوال موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې واشنگټن د نړیوال ملاتړ پر جلبولو تمرکز کوي. دوی وایي امریکا د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي چې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې رسنیو ته کړې دي. دغه موضوع زما همکار صالح محمد صالح تعقیب کړی دی. همداسره سره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، خبرونه ته شرغلی که په لومړي سر کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د دې څرګندونو نور جزئیات لوریدونکو سره شریک کړي؟
ډیره مننه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي په منځني ختیځ کې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره د بیړنیو پلانونو جوړولو ته اړتیا ده. پاتریک شانهان په عمان خلیج کې د تیلو پر دوو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې تر هغو حملو وروسته دا خبره وکړه چې امریکایي مسؤلیت پر ایران اړولی دی. یوه کښتۍ نروېجۍ او بله جاپانۍ وه. پاتریک شانهان پرون په واشنگټن کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ 15% تیل د هرمز له تنګي تیریږي، نو د همدې لپاره د وضعیت د خرابۍ د مخنیوي په خاطر د بیړنیو پلانونو د جوړېدو اړتیا سته او موږ همداراز د دې نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته ضرورت لرو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دقیقا ونه ویل چې د دغه وضعیت د کنټرول لپاره کوم اقدامات پکار دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران د تیلو پر لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې په حملو کې په لاس درلودلو تورن کړی و. ولسمشر ټرمپ پرون فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویل چې دا کار ایران کړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا تیره پنجشنبه ویلي و چې د امریکا حکومت ارزونه شي چې په دغو حملو کې ایران دخیل دی. د امریکا پوځ تیره پنجشنبه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې څو کسان ښکاري چې د امریکا پوځ یې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د ګزمې د یوې کښتۍ عمله ګڼي. دغه کسان تر حملې وروسته ظاهرا د یوې کښتۍ له بدنۍ څخه یو ناچاودلی ماین لرې کوي.
بله، په عمان خلیج کې پر دغو کښتیو د حملو په اړه آیا په خپله ایران یا نورو هیوادونو څه څرګندونې کړې دي؟
ایران په عمان خلیج کې پر کښتیو له سوو حملو سره خپل ارتباط رد کړی دی او وایي چې د امریکا د پوځ لخوا خپرې سوې ویډیو هیڅ شی نه دي ثابت کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون د واشنگټن ادعاوې خطرناکې وبللې او ویې ویل چې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نور امریکایي چارواکو لخوا په دغسې مشکوکه او ناوړه پیښه کې د ایران د تورنولو تر ټولو ساده او راحته لاره ده. د جرمني په ګډون ځینو نورو متحدانو ویلي چې دا څرګنده نه ده چې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حملو کې څوک لري. بلخوا چین، اروپایي ټولنې او د نورو هیوادونو له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ پرون په پیکینګ کې یوه کنفرانس ته د دې پیښې په تړاو وویل
هیڅوک نه غواړي چې په خلیج کې د کومې جګړې شاهد وي. دا د هیچا په ګټه نه ده، د نړیوالې ټولنې په ګټه هم نه ده. ځکه نه غواړم د جګړې په اړه خبرې وکړم، نه غواړم د کومې جګړې وړاندوینه وکړم.
او پری باجانې تیره میاشت هم د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله سوې چې په فارس خلیج کې د تهران په وړاندې د واشنگټن او د واشنگټن د متحدانو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات کړی و.
ډیره مننه کوم صالح محمد. صالح وایي چې وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست ویلي دي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته امریکا غواړي چې د وضعیت له خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. ډیره مننه کوم صالح.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.95 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صاف اواز اورېدلی سي. ورځو کابل ته د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې څه مقالې لیکلې دي، دغه ورځپاڼو ته زما همکاري ناجیه صافی کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننیو رسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د طالب بندیانو د ازادي دود ناټو او ګودمحالی ملیم لتر او د سولې پاړه لیکنی او تفسیر کړی دی. دنیا ورسپانی لیکلی د افغان سولې پاړه خبری تر بل هر وخت چټک شوې دي او امریکا او روسیه نیولې بیا تر ګوندیو ټول هیوادونه د سولې لبهرم لاټړ کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی په داسې حال کې چې ټول لوري د سولې خبرو ته ظاهرا ځانونه ژمن بولي او مذاکرات د حل یوازینی لار بولي، نو بیا ولې د سولې خبرې په جامد حالت کې پاتې دي؟ د لیکوال په باور د سولې روان بهیر ته په کتو له یو څو ګوته په شمېر مشرانو پرته نور هیڅ لوری هم د سولې خبرو د بریا لپاره جدي اراده نه لري، بلکې یوازې غواړي چې په ملي او نړیواله کچه سیاست وکړي او امتیاز ترلاسه کړي. د سرمقالی په پای کې راغلی ملت له ټولو لورو غواړي چې د سولې له بهیر سره له سیاست کولو ډډه وکړي، ځکه بې ځایه سیاست کول هم ممکن دغه بهیر وننګوي او جګړه د څو نورو کلونو لپاره اوږده کړي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د مسکو او دوحې وروستیو ناستو ته په کتو ویلی شو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت تر اوسه د شوار تر کچې دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم امریکایي چارواکو ویلي چې د پاکستان په وړاندې سیاست بدلون موندلی، خو د ورځپاڼې د لیکوال پان وکتل شي چې پاکستان په وړاندې د امریکا پالیسي څه ډول بدل شوې او دا به وکړی شي چې په پاکستان کې د ترستانو ځال یې لمنځه یوسي او کنه. د ویسا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی امریکا سوله غواړي که داعش. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکایي جنرال مکنزي په خپلو څرګندونو کې ویلي چې داعش په افغانستان کې په رښتینې معنا په یو خطر بدل شوی او تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو په تیره بیا پوځي چارواکو دې ته ورته اندېښنې ښودلې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور که څه هم داعش په افغانستان کې فکري بنسټ نه لري، خو له طالبانو سره د سولې تودې هڅې او د هېواد دننه د دوی پر مرکزونو د مرګونو ګزارونو او هغوی د یو شمېر خاصو سیرو د وژلو موخه همدغه ده چې نور باید طالبان جبهه داعش ته پرېږدي. د ورځپاڼې د لیکوال په اند د امریکایي چارواکو لخوا داعش د لوی خطر په توګه یادول او دا چې طالبانو سره پر سولې سربېره به جګړه دوام لري له ورایه ښکاري چې واشنګټن په افغانستان کې یوازې د جګړې د بیرغ او بڼې د بدلولو په هڅو کې دی، نه د سولې. ماندګار ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د طالب زندانیانو له ازادېدو سره د جګړې شدت کې هیڅ ډول کموالی نه دی راغلی او نه هم په دې سره طالبان سولې ته هڅول شوي. د سرمقالې په پای کې راغلي د طالب بندیانو په ازادېدو سره د هغوی لیک یې پیاوړی کېږي او دا به د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو لامل شي. او انیس ورځپاڼې لیکلي د ناټو اوږدمهالي مالي ملاتړ د افغان ځواکونو روحیه په بېساري ډول پیاوړی کوي. ورځپاڼې لیکلي د دې لپاره چې افغانستان په ځان د بسینې په لور ولاړ شي باید د ناټو مرستې ښه مدیریت شي.
دوستانو د کابل چاپ د نن ورځ پاڼو غټي د مقالو سرټکي خو مو واوریدل. اوس به ورسو د سپورت ډګر ته. لکه چې تاسو هم خبر یاست نن د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. د دې لوبو د خبري پوشش لپاره زما همکار واصل وصال په بریتانیا کې دی او له بریتانیا څخه به موږ ته د دې لوبو په اړه تازه جزئیات راکړي. همدا اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی وصال صاحب. خبر ته شرغله که په لومړي سر کې دارت وست چې دغه لوبه چې نن د افغانستان او د جنوبي افریقا ترمنځ کیږي د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه فریبا جان. تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نننې سیالۍ له دې اړخم افغان لوبډلې ته مهمه ده چې افغان لوبډلې خپل تیرې پرله پسې درې سیالۍ بایللې دي او ولس یو څه ناڅه له دوی څخه مرور دی. ما د خلکو یو څه ګیلې مالې لوبغاړو سره دلته شریکې کړې، نو دوی وویل چې نن دوی پوره کوشش کوي چې د سویلي افریقا په وړاندې چې دغه سیالۍ نسبتا کمزورې لوبډله ګڼل کېږي، ځکه هغوی هم خپلې درې سیالۍ بایللې دي او افغانستان هم درې سیالۍ بایللې. نو دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې نن که دلته باران ونه شي نو ښه لوبه وکړو د سویلي افریقا په وړاندې او دوی ته ماتې ورکولو سره په یو نوی روحی سره هغه پاتې سیالۍ وکړو. نو نن د دوی کوښښ هم دا دی د افغان لوبغاړو د دوی په وینا چې نن موږ په یو نوی مورال سره یو نوی روحی سره میدان ته ښکته کېږو او کوشش کوو چې نننۍ بریا خپله کړو او ولس چې یو څه موږ څخه مایوسه دی هغوی بېرته خوشحاله شي او دوی له ولس څخه هم غواړي چې دوی ته دعاګانې وکړي تر څو دوی وتوانېږي چې نننۍ لوبه کې ښه ثابت شي دوی او یو ښه نتیجه ترلاسه کړي. نو لوبغاړو له تېرې یوې اونۍ راهیسې دلته په کارډیف کې پوره تمرینات هم کړي دي. ګلبدین نایب راته وویل چې لوبډله پوره چمتو ده د دغه سیالۍ لپاره، او کومې کمی کستې چې په تیرو سیالیو کې وي هغه ډک کړي دي. نو د دوی په وینا چې دوی به نن نو یو ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي فریبا جانې.
بله دقیقه.